هستم، من نسیم شفق که باز هم در خدمت شما خواهم بود در برنامه فکر نو با جوانان. خداحافظ.
السلام علیکم، ستړي مشهزه صفی الله ستانه غزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنۍ د مازیګرنۍ خبری پروګرام ته خراغ لاستویم. وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دی. دغه پروګرام د شمشاد زادران پتخین کم کاری درته خبريږم. او ری چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي کده انتخاباتو اړوند غوښتنې ونه منل شي نو لوی مدني حرکتونه به پیل کړي. د پدسال کې د چې حکومت وایي باید د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه ونه تړل شي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر څمخ کې د افغانستان سن سیمیا او نړۍ خبرونه ملالی بشیر در اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی په بلخ ولایت کې د اجرایی ریاست د دوهم رستیال د وینا پر مهال د ډزو له کبله ګډوډي رامنځته شوه. د ولسمشر دوهم رستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده، او تهران، دمشق او د سوریې د حکومت مخالفو ډلو د روسیه او ترکیې د نوي موافقې هرکلی کړی دی. بشپړه خبرونه په بلخ ولایت کې د اجرایی ریاست د دوهم رستیال د وینا پر مهال د ډزو له کبله ګډوډي رامنځته شوه. د افغان حکومت د اجرایی ریاست دوهم رستیال محمد محقق نن غرمه د مزار شریف د پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د رسول الله په جومات کې وینا کوله چې د جومات په شاوخوا کې هوایي ډزې پیل شوې. ځایي امنیتي مسؤلانو ازادي راډیو ته په خبرو کې ویلي چې دوی او د ښاغلي محقق خپلو امنیتي مسؤلانو د یو مشکوک کس د احتمالي حملې د تهدید له کبله ډزې کړې. دوی په وینا دغه کس د امنیتي خبرداریو پروا نه وکړي، خو وروسته تر تحقیقاتو بیرته خوشې شو. د بلخ د پولیسو ویاند شیرجان دورانی د دې پیش په اړه بیخبری څرګنده کړه. ښاغلی محقق د عاشورا او امام حسین د پاڅون په مناسبت خبري کولې. د ولسمشر دوهم رستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. ښاغلی سرور دانش نن په کابل کې د عاشورا په مناسبت په خبرو کې وویل چې داسې کارونه د دیموکراسي او د خلکو د ګټو پر وړاندې دي.
روزی که دروازه رای دادن و انتخابات
دی وای هغه ورځ چې د انتخاباتو او رای ورکولو دروازه د خلکو پر مخ باندې سي، د ژوند ټولې سولایز لارې د خلکو پر مخ باندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف پلویانو په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو کمیسیون دروازې تړلي. دوی ادعا کوي چې دغه کمیسیون کارونه شفاف نه دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی وایي افغانستان له 2001 کال راهیسې په تر ټولو ښه موقف کې دی چې له طالبانو سره د سولې په خاطر د خبرو پروسه پیل کړي. خو تادامي چې یاماموتو چې پرون یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې، خبرداری ورکړ چې د سولې توافق ته د رسیدو لاره ستونزمنه ده، خو په دې اړه باید لیوالتیا دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویل هیلمن دی چې د افغان حکومت هڅو ته طالبان ورته خبرګون وشي. د زیاته کړه چې اړتیا ده د سیمې هیوادونه او نور ښکېل هیوادونه هم دا هڅې پیاوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره اونۍ ویل له امریکا سره د خبرو دوهم پړاو ته چمتو دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. تهران، دمشق او د سوریې د حکومت مخالفو ډلو د روسیې او ترکیې د هغې موافقې هرکلی کړی چې له مخې په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې په آخري ولایت ادلب کې د پراخو عملیاتو پریکړه لغوه سوه. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د روسیې او ترکیې د ولسمشرانو ترمنځ توافق د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 18 نیټه وسو. د توافق له مخې به په ادلب کې د حکومتي او یاغي ځواکونو جلا کولو په هدف له نظامیانو پاکه حایله سیمه رامنځته سي. د سوریې د دولتي رسنیو راپور وایي چې دا پریکړه د دمشق او مسکو د چارواکو ترمنځ تر ډیرو بحثونو وروسته وسوه. سنا خبری آژانس د یوه چارواکي له قوله ویلي چې د سوریې حکومت به د توریزم پر وړاندې د جګړې او د نظامي عملیاتو له لارې د ټولې سوریې د آزادولو په خبره ټینګار وکړي. د سوریې حکومت او متحدان یې روسیه او ایران ډیری وختونه د سوریې د حکومت مخالفان توریستان بولي. د سوریې د حکومت مخالفانو د سوریه او ترکیه ترمنځ د موافقې هرکلی کړی، او د سوریې د مخالفو ډلو د مذاکره کوونکو کمیسیون ویلي چې دا توافق د سیمې د اوسېدونکو ژوند خوندي کوي. د ایران په مرکز کې د یو بس او تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. پیښه د دوشنبې په ورځ د سپتمبر په 18 نیټه له پلازمینې تهران 200 کیلومتره لیرې د کاشان او نتنز ښارونو په لویه لاره شوې ده. دولتي تلویزیون یوه ویډیو خپره کړې چې د اور وژنې عمله ښکاروي چې ټپیان روغتون ته انتقالوي. د ټکر پر مهال مسافر وړونکی بس له تهران د کرمان پر لور روان و. روانه اونۍ ډیری ایرانیان د عاشورا د مراسمو په خاطر سفرونه کوي. او د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي د قزاقستان حکومت د سختريزي له تعبیر په خطرناکه توګه په استفاده سلګونو کسان په بند محکوموي. نن د سه‌شنبې په ورځ د سپتمبر په 13 نیټه دغه راپور خپور شو. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې ځینې مشکوک کسان د چارواکو لخوا د ممنوع اعلان شوي ویډیوګانو خپرو شوي پاڼو او کتابونو په لرلو له درو تر لسو کلونو بند محکوم شوي دي، که څه هم دوی دا مواد نورو کسانو ته نه دي انتقال کړي او نه هم په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی. راپور وایي چې یوازې په یو شمیر موادو خلک سختریزي اعلانول دا کار اسانه کوي چې حکومت خپل مخالفان هدف وګرځوي، لکه ځینې فعالان، خبریالان، مدافع وکیلان یا هم عادي وګړي. راپور وایي په ځینو مواردو کې امنیتي کسانو د خلکو په کورو کې د تلاشي پر مهال دا مواد په خپله ایښي او بیا یې له هغوی څخه د تحقیقاتو نه کولو په بدل کې رشوت غوښتی. د خبرونو پای.
ملالی بشیر وچې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن په فراه ولایت کې لوړپوړي امنیتي چارواکي ټول شوي څو د دغه ولایت د ناامنیو په اړه باندې څېړنې وکړي. پرون د فراه په دریو ولسوالیو کې 15 افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي که د انتخاباتو اړوند غوښتنې ونه منل شي نو لوی مدني حرکتونه به پیل کړي. خو د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي د ملي ائتلاف له لوري د انتخاباتو د سیمه ییزو دفترونو تړل کېدل د اساسي قانون سره په ټکر کې دي.
بستن دفاتر کمیسیون انتخابات نقض صریح حقوق اساسی شهروندان و یک تشبث بیهوده در برابر مردم سالاری و سرنوشت عمومی جامعه است.
ورسله هغه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویلي په افغانستان کې د داعش جنګیالیو شمیر 10,000 تنو ته رسیدو په حال کې دی. د افغانستان ولسي جرګې په دې اړه باندې اندېښنه څرګنده کړه.
داعش د زموږ د وطن لپاره ښه خبر نه ده. د امنیت باندې ډېر منفي اغېزه لري. زموږ ولسونه د دې قرباني کېږي. دوی شومو کویدو د اهدافو د خاطر نه تنها افغانستان چې د منطقې په سطح دا مشکل پیدا کوي.
او د پروګرام په دویم برخه کې به د نیمې نړۍ ښځو لپاره پروګرام او همداراز د ګوړې اچار تفریح خپرونه واورئ. اوس هم راځو لومړی مطلب ته. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېدل، په فراه ولایت کې امنیتي وضعیت ښه نه بلل کېږي. پرون د فراه په درې ولسوالیو کې 15 افغان سرتېري د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د همدغې پیښې او د فراه د وروستیو ناامنیو د څېړلو لپاره نن فراه ولایت لوړپوړي امنیتي چارواکي ورغلي څو خپلې څېړنې وکړي. احمد شاه فطرت همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه دی. دی په فراه کې د ازادي راډیو خبریال دی. فطرت صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. راته ووایي چې فراولې ته کوم چارواکي راغلي، څه فکر کوي، څه تصمیم نیسي دوی؟
تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الکسین تاسو ول د فرا امنیتي وضعیت په وروستي ورځو کې ډېر د اندېښنې وړ څه وي. او تاسو هم یادونه وکړه چې د فرا په بلابلوک، پشترود او قلیکا درو ولسوالیو کې تېره ورځ 15 په شاوخوا کې افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. البته څلورو پوسټو سقوط کړی په دغو سیمو کې او ټول وسلې هم د وسلوال لاسون ته ورغلي دي. همداشان کله ناکله د شپې دخوا هم د ښار شاخوا هم د ډزو غږونه اورېدل کېږي. یعنی په ښار کې هم خلک آرام نه دي. نو د همدې وضعیت د څېړلو په خاطر نن یو لوړپوړی امنیتي پلاوی فراه ولایت راغلی. په لویدیځ زون کې د 200 ظفر قلوردو عمومي قومندان هدایت الله او همداشان ورسره نور د زون په سطح امنیتي چارواکي هم دي. څه چې مخکې چې ما د فراد والي ویان ناصر مهري سره خبرې وکړې، هغه وویل چې اوس هم دا غونډه جریان لري او نظامي شورا هم د فرا ولایت پر بدل شوي تر څو د دغه امنیت د کابو کولو لپاره سم تصمیم ونیول شي. البته زه خبرې چې نوي ځواکونه هم فرات را روان دي. همداشان یو یادونه هم غواړم چې وکړم، څو ورځې مخکې تاسو په یاد دي چې یو هلیکوپتر هم فرا کې رانسکوره شو چې هغې هم د فرا پر وضعیت بد اغېزه وکړه. بله
مننه. د عسکرو د مړکېدو په اړه باندې چې دا پرون مړ شوي دي، تازه جزئیات راغلي دي که نه؟ په هغې سیمه کې دوی سمدستي عملیات ترسره کړي که څنګه؟
لکه څنګه چې موږ د بلابلوک او پشترود ولسوالۍ د سیمې چارواکو سره خبرې کړې دي، د هغو سیمو څخه هغه عسکر چې ورستۍ اوس هم هغه ځایونه تش پاتې دي، یعنې دا د ښار ځینې امنیتي کمربندي پوستې وي چې د پشترود په ولسوالۍ کې وي، همداشان د بلابلوک ولسوالۍ چې یو ستراتیژیک سیمه ده، د فراه هرات لویه لاره هم په دې سیمه تېرېږي. د دغه لارې دوی پوستې هم چې سقوط شوي وي، تر اوسه پورې چارواکو ویلي چې هلته تاجدمي عسکر هم نه دي تللي او هغه پوستې سقوط پال کې. دا خپله د اندېښنې خبره ده او خلک وایي چې باید دې برخې ته هم پام وسي تر څو لا هم امنیتي وضعیت خراب نه شي.
ډېره زیاته مننه کوم احمد شاه فدراتو د ازادي راډیو خبریال له فرا نه موږ ته جزئیات راکول. ورسته له هغه چې په فرا کې پرون درې ولسوالیو کې 15 افغان عسکر د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي، نن هلته چارواکي ټول شوي، امنیتي چارواکي له نورو ولایتونو او قول اردو په سطح باندې او غواړي چې د دغه ولایت د امنیت په اړه باندې ګامونه پورته کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواړم چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او FM 100.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم رازو د لوی ملي ائتلاف د نننۍ غونډې رپورټ ته. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف مشرتابه پلاوی وایي که د انتخاباتو اړوند غوښتنې ونه منل شي نو لوی مدني حرکتونه به پیل کړي. دغه ائتلاف اجرایه رئیس احمد ضیا مسعود د سې شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې په کابل کې وویل د اعتراض کوونکو په ضد د امنیتي ځواکونو کارول ناسم اقدام دی او ناوړه پایلې به ولري. اخوا د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي د ملي ائتلاف له لوري د انتخاباتو د سیمه ییزو دفترونو تړل کېدل د اساسي قانون له حکام سره په ټکر کې دي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغې چې افغان حکومت د لوی ملي ائتلاف له لوري په ننګرهار او هرات ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییزو دفترونو د تړل کېدو په وړاندې اقدام وکړ، دغه ائتلاف ګواښ کوي چې د اعتراض کوونکو په وړاندې د امنیتي ځواک استعمال به ناوړه پایلې له ځان سره ولري. د دغه ائتلاف اجرایه رئیس احمد ضیا مسعود د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیڅکله به له درغلیو د ډکو انتخاباتو ترسره کېدو ته اجازه ورنه کړي او ټینګار کوي چې له بایومیټریک سیستم پرته به انتخابات شفاف نه وي.
هر نوع اعمال فشار را استفاده
دی وای د زواک پر مټ هر ډول فشار بناوړه پایلې ولري. د قدرت د دوام لپاره باید له زواک ګټونه خستل شي، ځکه چې په یو دیموکراتیک ټولنه کې د زواک استعمال د اساسي قانون او د خلکو د مدني او سیاسي حقوقو په خلاف عمل دی. حکومت باید اجازه ورکړي چې زموږ په هیواد کې سیاست رقابتي بڼه غوره کړي، نه انحصاري. احمد ضیا مسعود همدا شان ادا وکړه چې په ننګرهار کې د مترزینو په وړاندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې اتیا تنه تحسن کوونکي ټپیان شوي او شل نور امنیتي ځواکونو له ځانه سره وړي دي. نوموړي هغه اداګانې رد کړې چې ګوندې اعتراض کوونکي د پیسو په مقابل کې په هرات کې استخدام شوي وو، خو دی ومنله چې هر اعتراض کوونکي ته د ائتلاف له لوري د ورځني لګښت په نوم 250 افغانۍ ورکول کېدي. لوی ملي ائتلاف د حکومت له سیاسي مخالفینو بلل کیږي چې په وروستیو کې په هرات، کندوز، ننګرهار او بلخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه وتړل او په وړاندې ورته خیمې ووهلې. د دغه ائتلاف غړي غوښتنه کوي چې د ولسي جرګې راتلونکي انتخابات باید د بایومیټریک له سیستمه په ګټه اخیستنې وشي او له دې غیر به اجازه ورنکړي چې له درغلیو ډک انتخابات ترسره شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي چې د انتخاباتو کمې مودې ته پکتو نشي کولای چې نظام د 23مې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم ګټه واخلي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي چې د انتخاباتي دفترونو تړل د اساسي قانون خلاف او بې ځایه عمل دی. دی وایي د انتخاباتو د کمیسیون د دفترونو تړل د هر چا لخوا چې وي د عمومي ګټو خلاف عمل دی او د اساسي قانون د حکم او د خلکو د حقونو ښکاره نقص دی او دغه شان د ولسواکۍ او ټولنې د عمومي برخلیک په وړاندې یو بیهوده تشبث دی. ښاغلي دانش همداشان ټینګار وکړ چې د انتخاباتو ځنډول د موقت ادارې د رامنځته کولو غیر عملي شعارونه د لوی جرګې جوړول او یو شمیر نور غیر معقول کار دی. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کړنې له ملي پروسې نه د ملاتړ پر ځای یادې پروسې ته زیان رسوي. له بل خوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تاداماچی یاماموتو روانې لانجې ته په اشاره سره ویلي چې د یو شمیر سیاسي ګوندونو له لوري د انتخاباتي دفترونو تړل د دغه پروسې په وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې هر هغه حرکت چې په قانون کې وړاندوینه نوي شوي او عامه خدمات له خند سره مخامخ کړي ناروا عمل دی او حکومت هم نشي کولای چې د ملکی وګړو په وړاندې لامنیتی ځواک کار واخلي.
زما رایه زما حق
د نظام د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
مننه چې آزادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. آزادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پرګنې منځنۍ څپه او فم سلا شاره پنځه باندې خپرونې کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې وسلوالو د شمېر په زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. ښایسته باز ناصري د سېشنبې په ورځ آزادي رادیو ته وویل د داعش ډلې فعالیتونه به په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دي چې د دې هېواد امنیت ته سترګواښ پېښ کړی. دغه اندېښنې داسې وخت کېږي چې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویلي په افغانستان کې داعش جنګیالیو شمېر لس زرو تنو ته د رسېدو په حال کې دی. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي که څه هم په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو د شمېر په اړه معلومات نه لري، خو د دغې ډلې د فعالیتونو په پراخوالي اندېښنه ښکاره کوي. د دغه کمیسیون غړي ښایسته باز ناصري د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوالو جګړیزو فعالیتونو د افغانستان په امنیتي وضعیت ناوړه اغېز کړی.
داعش دا زموږ د وطن لپاره ښه خبر نه ده. د امنیت باندې ډېر منفي اغېز لري. زموږ ولسونه ده دې قرباني کیږي. دوی شومو په دېدو د اهدافو په خاطر نه تنها افغانستان چې د منطقې په سده دا مشکل پیدا کوي او ټول په افغانان قرباني کیږي. وطن د افغانانو خرابېږي، افغانستان خرابېږي او دې منفي اغېز ټول په افغانانو باندې ده.
د اندېښنې داسې محل مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسیې استازي ویلي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د وسلوالو شمېر مخ په زیاتېدو دی. واسیلی ننزان یا د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په غونډه کې ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د غشمیر لزرو جنگیالیو ته ورسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو، دفاع وزارتونو او همداشان د ملي امنیت شورا نظر واخلو، خو هر امنیتي ادارې د خبرو او نظر څرګندولو مسولیت یو بل ته راجع کړ. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده وړاندې په ازبکستان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر له 2000 ډیر نه دی چې په خبره یې ډېرې ځپل سوي دي. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې شاوخوا درې کاله وړاندې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سر راپورته کړ او دا مهال له ختیځو ولایتونو سربیره په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم فعالیتونه لري. د پوځي چارو افغان کارپوهان بیا وایي هغه اقدامات چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د داعش په وړاندې کړي ګټور نه وو. له دې ډلې باري عریض ازادي راډیو ته وویل له فشارونو سره سره بیا هم د داعش فعالیتونه د افغانستان نورو ولایتونو ته پراخیږي.
کچم د داعش په وړاندې باندې دولت ځواکمن عملیاتونه ترسره کړي دي او حتی امریکا په اصطلاح د بمونو مور په چین کې د داعش لمنځه وړلو لپاره استفاده وکړه، خو یو د دوو کارو څخه چاره ساز نه و. دا داعش ورځ په ورځ انکشاف پیدا کوي او نوي ولایتونه سرایت کی
خغلی ارزیاتوی د داعش د فعالیتونو د مخنیوي لپاره مهمه ده چې له طالبانو سره سوله وسی کنه. په خبره څومره چې په افغانستان کې نامنی زیاتیږي همره ورسره د داعش فعالیتونو پراخیږي او جګړیز تکتیکونه نوی بڼه غوره کوي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو ته غواګی است. د کابل ښار په لویدیځ کې یو شمېر هغه ځوانان چې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره یې وسلې پورته کړي لا هم له امنیتي ننګونو اندېښمن دي. دوی له امنیتي ادارو غواړي چې شته ننګونو ته په کتو د محرم د ورځو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. اخوا امنیتي چارواکي هم په کابل ښار کې د لومړۍ درجه احضاراتو خبره کوي او وایي د کابل په بېلابېلو حوزو کې زیات شمېر امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي. وصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
یو شمېر هغه ځوانان چې د کابل په لویدیځ کې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې پورته کړي د بشپړې امدګۍ ترڅنګ د امنیتي ننګونو خبره هم کوي. دوی له امنیتي ځواکونو غواړي چې د تکیه خانو او مقدسو ځایونو د امنیت په ساتنه کې له دوی سره مرسته وکړي. له ډلې دوو تنو سفتر علي او مهدي داسې ویل دی وایي موږ پیره کوو، امنیتي تدابیر مو نیولي، له دې وروسته دې هم خدای خیر کړي چې محرم په خیر سره تېر شي. کومه وسله چې لرو سیره یې دي او که دښمن غفلګر کړو نو هیڅ هم نشو کولای. د نورو کلونو په پرتله کابل کې امنیتي ننګونې زیاتې دي، خو موږ ترتیبات نیولي او مسله یو. له امنیتي ځواکونو غواړو چې موږ سره لا زیاته همکاري وکړي. دغه ځوانان وایي د کابل په لویدیځ کې وروستیو نامنیو او پیښو اړکل چې وسله پورته کړي، خو دا لومړی ځل نه ده چې په کابل کې دغه ځوانان د امنیت د ټینګښت لپاره وسلې پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم په ابوالفضل باندې له حملې وروسته چې لسګونه تنه پکې مړه او ټپیان شول، حکومت پریکړه وکړه چې د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره په یو شمېر ځوانانو وسلې وویشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د محرم د ورځو د امنیت د ټینګښت لپاره د وی هوکړې له مخې په یو شمېر مشخصو کسانو 1500 وسلې وویشلې چې دغه کسان بایومیټریک شوي هم دي. د دې ترڅنګ د غزوانان چرایي وسلې هم لري چې ورڅخه ګټه اخلي. د غزوانانو د کابل ښار په لویدیځ کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو شمېر لارې هم تړلې چې د کابل ښاریانو اندېښنې راپارولې دي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی احمد جواد وایي دا چې دوی د تکیه خانو او جوماتونو ساتنه کوي ښه خبره ده، خو د سړکونو بندول خلکو ته ستونزې زیږوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت ریاست په تازګۍ سره ویلي چې د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د داعش ډلې د یو سر ګروپ په ګډون د دغې ډلې شپږویشت تنه نیولي چې غوښتل یې د محرم په ورځو کې د ازادارۍ مراسم په نښه کړي. په ورته وخت کې د کابل امنیت قومنداني وایي لا هم په کابل کې امنیتي ننګونې موجودې دي او پولیس په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت الله ستنګزي ویل چې په ښار کې د امنیت د ښه ټینګښت لپاره یو شمېر ملاتړي ځواکونه هم ګمارل شوي دي.
د کابل پولیس سره د نورو امنیتي بنسټونو د ګارنیزون د ملي او د یولسمې فرقې او د کابل ملي امنیت ریاست سره په ګډه همغږي کې دوی یو پلان جوړ کړی تر څو پورې د محرم د ورځو بالخصوص د محرم لسمې په ورځ د امنیت تامین وکړي او همداراز د هر حوزې چې ساحه د مسؤلیت ده او د امنیت مسؤلیت لري نور اضافي ځواکونه هم په دندو ګمارل شوي کشو استخباراتي او امنی پولیس تر څو له احتمالي بریدونو څخه مخنیوی وکړي.
په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي کارپوهان له ډلې صدیق ساحل په دې باور دی چې د امنیتي ننګونو هر ډول احتمالي پیښو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو او مسله شوو ځوانانو ترمنځ همغږي زیاته شي. دغه کارپوهان ټینګار کوي چې کشفي او استخباراتي ځواکونه باید تر بل هر وخت ډېر فعاله او د کابل دروازې تر جدي سر لاندې ونیسي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښوونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښوونیسي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان بهر ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې نن سعودي عربستان ته ولاړ شي. د عمران خان د سفر په درشل کې داسې اوازې خپرې شوې چې د پاکستان نوی حکومت ښایي د اقتصادي ستونزو د حل لپاره خپل متحدانو پور وغواړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه واکته لرسیدو وروسته بهر ته د لومړني سفر په ترڅ کې ریاض ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې خان د سعودي د پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان په بلنه د دوه ورځو په مخه سعودي عربستان ته ځي. بیان زیاتوي چې عمران خان به له سعودي پاچا سره وګوري او له ولیعهد سره به هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې پاچا به په شاهي ماڼۍ کې خان ته رسمي میلمستیا هم وکړي. فرانس پرس خبری آژانس د یو پاکستانی چارواکي له قوله راپور ورکوي چې وایي عمران خان به له سعودي مشرانو سره په کتنه کې د سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د عمران خان سفر یوه میاشت وروسته له هغه پلان شوی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه، او دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د خپلو پورونو د پرې کولو په برخه کې له بحران سره مخامخ دی. داسې اوازې هم شته چې ښایي نوی صدر اعظم به د سعودي عربستان په ګډون له خپلو متحدو هیوادونو څخه د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د نورو پورونو غوښتنه وکړي. عمران خان او کابینه د بې ثباته اقتصادي حالت، د افراطي وسلوالو ډلو د فعالیتونو، د اوبو د کمښت او د وګړو د زیاتېدو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. پاکستان د پورونو د پرې کولو د بیلانس له بحران سره لاس ګرېوان دی، او تمه لري چې سعودي عربستان او همداراز چین به له اقتصادي بحرانه د دې هیواد د ژغورنې په مقصد 2 میلیارد ډالره پور ورته برابر کړي، څو دا هیواد د پیسو له نړیوال صندوق څخه د نورو پورونو اخیستو ته اړ نه شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې اسلام آباد ښایي له سعودي عربستان څخه د 4.5 میلیارد ډالرو او له چین څخه د 2 میلیارد ډالره پور غوښتنه وکړي، خو خپلواکو سرچینو دا راپورونه نه دي تایید کړي. ویل کیږي چې د سعودي پور ښایي یوازې د تیلو د اخیستو پر مصارفو ولګول شي. د پاکستان د پاوځ لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا سعودي عربستان ته د عمران خان له سفر مخکې د یکشنبې په ورځ چین ته ولاړ. د پاکستان پاوځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې جنرال باجوا به د 3 ورځني سفر په ترڅ کې د خپل چینایي سیال په ګډون د چین له جګپوړو چارواکو سره وګوري.
د افغانستان بانک رئیس پر ایران د امریکا وروستي بندیزونه او دغه هیواد ته د ډالرو قاچاق په افغانستان کې د ډالرو د بیو د لوړیدو لامل بولي. د خلیل صدیق د سیشمې پورز د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې ویل دغه اغیزې د دې لپاره دي چې افغانستان په کلنی ډول له ایران نږدې 2 میلیارد ډالر واردات لري. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په رپورټ کې.
که څه هم د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول ډالرو په بدل کې د افغانیو د بیو د راټیټولو په اړه بیلابیلې اندېښنې موجودې دي، خو د افغانستان بانک رئیس وایي افغانۍ لا هم د ګاونډیو هیوادونو د پولي واحد په پرتله خپل ارزښت ساتلی. خلیل صدیق د سه‌شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي ناسته کې وویل چې د ډالرو بیه په دې وروستیو کې ځکه لوړه شوه چې پر ایران د امریکا له لورې بندیزونه ولګول شول او دغه هیواد ته له افغانستان څخه د ډالرو قاچاق پیل شو.
په تیرو 2 میاشتو کې کوم فشارونه چې پر افغانۍ راغلي هغه مهال و چې امریکا پر ایران بندیزونه ولګول او له اټومي تړون څخه بهر شو. تاسو ته معلومه ده چې موږ له ایران سره نږدې سوداګریزي اړیکې لرو او نږدې تر 2 میلیارد ډالرو واردات لرو. نو که تاسې وغواړئ یو نه غواړئ پر ایران بندیزونه به پر افغانستان هم خپلې اغېزې ولري او نشو کولی چې له دغه کړکېچ څخه ځان خوندي کړو، خو دایمي حل لارې د امنیت ټینګښت، ثبات او د خلکو د اعتماد راخپلول دي.
ایران ته د ډالرو د قاچاق د مخنیوي لپاره امنیتي ادارو ورته ډاډ ورکړی چې د مخنیوي لپاره به یې جدي ګامونه واخلي. خغلی صدیق وایي د افغانستان بانک د نرخونو د ثبات لپاره لیلام ترسره کوي او د وارداتي انفلاسیون مخه به ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ 1 ډالر د افغانیو په وړاندې له 4.1 نه تر 8.1 افغانیو پورې پورته شو، خو اوس مهال له 15.1 افغانیو سره بدلېږي. د ډالرو د بیې لوړېدو د ډېرو سناتورانو اندېښنې هم راپارولې. سناتور ګل احمد عظیمی وایي تر اوسه داسې یو سیستم نه دی رامنځته شوی چې پولي ثبات کنټرول کړي.
واقعا د دې ډالرو ارزش د افغانۍ په مقابل کې د افغانستان خلکو ته یو تکان ورکړي. 15 افغانۍ یا 4 افغانۍ ډېر یو غټ ستونزه او مشکل خلکو ته ایجاد کوي. تاسې د یو معلم یا د حکومتي مامور معاش معادل په 100 ډالرو دی، تغییر راوړی 4 یا 15 افغانۍ دا یو غټ فرق دی. په څنګ د دې چې نور عوامل هم شته، خو یو عمده علت دا دی چې په داخل د ملک یو سیستم نشته چې دغه کنټرول کړي. پولیسو بات
لدی سره د اقتصادي چارو کارپو داود نیازی ویل اقتصادي فکتورونو ورخوا سیاسي موضوعات هم د افغاني پر نرخ منفي غیس کړی. خغلی نیازی وی د دې لپاره چې د افغاني ټیټه بیه د خلکو په اقتصاد او رسنی او چارو نوړه غیس و نکړي باید کورنی تولیدات ډیر شي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
مننه چې تر دې مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. ملالۍ بشیر ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
په بلخ ولایت کې د اجرایي ریاست د دوهم مرستیال د وینا پر مهال د ډزو له کبله ګډوډي رامنځته شوه. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د انتخاباتو د کمیسیون دفترونه تړل د افغانانو له اساسي حقونو سرغړونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې په تر ټولو ښه موقف کې دی چې له طالبانو سره د سولې په خاطر د خبرو پروسه پیل کړي. تهران، دمشق او د سوریې د حکومت مخالفو ډلو د روسیې او ترکیې د نوې موافقې هرکلی کړی دی. د ایران په مرکز کې د یو بس او تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د بشری حقوقو د څار ادارې ویلي د قزاقستان حکومت د سخت رځي له تعبیره په خطرناک توګه په استفاده سلګونو کسان په بند محکوموي. او د امریکا حکومت پر اټلونکو کال کې په دې هیواد کې د منل کېدونکو کډوالو شمیر ډیر شو ضرورت د کمولو پیشنهاد کړی دی.
ازادي رادیو ته غوښتل اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه رحمت الله افغان وایي.
د کرکټ د آسیا کپ سیالیو په څلورمه لوبه کې نن هانګ کانګ د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. هانګ کانګ له دې وړاندې په پاکستان لوبه بایللې وه او که دا سیالۍ په هندوستان وبایلي نو له سیالیو بهر کیږي. د دغو سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې افغانستان بیا د سریلانکا په وړاندې ستره بریا ترلاسه کړه. ټاس افغانستان وګټه او د منډو جوړولو پریکړه یې وکړه او په ټاکلو 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سجدلو مقابلې لوبډلې ته 250 منډې هدف ورکړ. په منډو جوړونکو کې رحمت شاه تر نورو ډېرې دوه بیا منډې وکړې. احسان جنت په 45 او حشمت شاهدي بیا په 2 منډو خپله وکټه له لاسه ورکړه. د سیالۍ په دوهمه پاڼه کې سریلانکا ونه توانېده چې د هدف پوره او د سیالۍ په 2/4 اور کې په داسې حال کې ټول لوبغاړي وسوځېدل چې 1/5 منډې درلودې. افغانستان د دې بریا په ترلاسه کولو د سیالیو دوهم پړاو او سریلانکا خپل کور ته ولاړه. افغانستان بیا د روانې میاشتې په 16 د پنجشنبې په ورځ له بنګلادي سره مخامخېږي او ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ په کور ولد کې په 2 ګروپونو کې 14 ټیمونو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شي. د دغه ولد د ورزشي څانګې مسؤل امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په الف ګروپ کې به د مرکز 8 ټیمونه او په بی ګروپ کې به د ولسوالیو 8 ټیمونه په خپلو کې سیالۍ وکړي. د غوري په خبره دغه سیالۍ د سولې د اونۍ د نمانځلو په هدف ترسره کیږي.
سپورتي خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې لکه نورو خبرونو وګورئ. اوس هم رازو هلمند ته. په هلمند کې 20 زره زده کوونکو ته قرطاسیه ویشل کیږي. د پوهنی دریاست مسولین وایي سږ کال تر 1.5 زرو زیاتو ماشومانو نوملیکنه کړي چې هڅه کوي ټولو تازه شاملو سو زده کوونکو ته کتابونه او کتابچې ورکړي. که څه هم په هلمند کې د پوهنی په وړاندې ستونزې خورا ډېرې دي چې ویل کیږي اوسنی رئیس یې د بې ځایه ګمارونو غصب سو ځمکو او تړلو ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې هڅې چټکې کړې. زموږ همکار الیاس دایی په لښکرګاه کې هغه ښوونځي ته تللی چې زده کوونکو ته قرطاسیه ویشل کیږي. ازادي راډیو ته ډېرو زده کوونکو د کتابونو د کمبود له امله شکایتونه کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
پر یو لین د قطار ولاړو نجونو سترګې په شنو بستو کتابچو او سپینو پنسل پاکونو کې نغښتې دي. دوی د یوې داسې ټولنې نه تازه ښوونځي ته راغلي دي چې تر نهم ټولګي لږ وراخوا اکثره تر لسم او یولسم وروسته خپلې لوڼې د زده کړې د دوام لپاره تعلیمي ادارو ته نه پرېږدي. د نن وروسته به په هلمند کې شاوخوا 20,000 هغه زده کوونکو ته د قرطاسیې د ویش لړۍ شروع شي چې تازه په ښوونځیو کې شامل شوي دي. په دې شمېر کې کمې نجونې دي چې د لشکرګاه په شمول ګریشک او ګرمشیر ولسوالۍ کې نومونه لیکلي دي. هغه زده کوونکي چې تازه بستي او کتابچې اخیستې دي وایي دوی ته د قرطاسیا دوامداره سي. په هلمند کې لا هم 130 ښوونځي تړلي دي او د ډیرو نږدو ولسوالیو ماشومان د نامنوی له ویرې ښوونځیو ته نسي تللی. د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي که څه هم شاوخوا 250 ښوونځیو څخه 320 پرانیستي دي، خو د نامنویو تر څنګ د بېلابېلو نورو ستونزو په خاطر تر 6,00,000 زیات ماشومان چې ډېری نجونې دي ښوونځي ته نسي تللی. که تر ولسوالیو تیر سو، په لشکرګاه ښار کې د نجونو په تر ټولو مشهور لیسه کې هم زده کوونکي کتابونه، میزونه او کرتاسیا نه لري.
زمانم ربینا د زلس د لسرفان تک زکون کیم مزغوار چې موږ زنه موږ نه کتابونه لرو او موږ چوکې لرو.
زه پر میرا رحمت محمد لاریما لسسام اپتو زکون کیم ما د شپه مکتب کې د څو کار کې نه دنم سیم کتاب نه سند اتم ستا نه د ووم دستا د دوه کار کې کار کې موږ ټول مش کې کتاب و دي نه چوکې ستا نه میزونه ستا پروفیشنالستي موږ کوشش کوو ته څو په دستو دي د ما ور کوم غوړي کتابونه نه ستا ټول مشکلات لري دا د مشکلات سره مخ مخ کې
د هلمند د پوهنې رئیس د کتابونو کم بودمنی وایي که د دوی تر څه هم اضافه ورنه کول سي خپله برخه بسنه نه کوي. داود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل د یونیسف د ادارې څخه د کرتاسیې او د پوهنې د وزارت نه د پریمانه کتابونو غوښتنه کړې ده. هغه هیله وښودل چې دا ستونزې به په روان تعلیمي کال کې هوارې سي.
دا ټول د یونیسف په مرسته باندې کرتاسیا خدا بیا هم بسنه نه کوي، ځکه یوازې په سږ کال کې موږ 10,000 زده کوونکي د جدي شمول ټارګیټ وو، خو انشاءالله زموږ دا ټارګیټ سره 10,000 هم اوړي، خو بیا هم موږ د کمبود سره مخ کیږو. موږ د یونیسف ادارې څخه غوښتنه کړې ده چې په دې برخه کې لا خپل نور همکاري هم موږ سره وکړي، ځکه سږ کال کې موږ نوي مکاتب پرانیزو. خوشبختانه باید ووایم چې تر دې دمه تقریبا څلور مکاتب درې مدرسې پرانیستل شوي دي او دا پرانیستلو لړۍ روانه ده. صرف لوستون زده ده چې موږ د ښوونکو د تشکیل د کمبود سره مخ یو.
شغلی سفاری د شتمنو کورنیو غوښتنه وکړه چې خپلو ماشومانو ته په آزاد بازار کې کتابونه وپیری، ځکه دوی کافي کتابونه نه لري او هغه چې په نږدې راتلونکي کې د مرکز کابل نه دوی ته ورکول کیږي دغه کورنیو ماشومانو ته ویشي چې د کتاب رانیول یې په توان کې نه وي. په هلمند کې د یونیسف د ادارې تخنیکی مسؤل محمد یونس هاشمی د کرتاسیې د ورکړې ژمنه وکړه او د زده کوونکو ترمنځ د سیالیو په برخه کې د 500 نور پروګرامونو د ژر پیل کېدلو خبر ورکړ چې له دې جملې نقاشي او سپورت یې د بیلګې وړ دي. په هلمند کې ټول 2,13,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې 49,000 نجونې دي. مودلی استای د ازادي راډیو
مننه. ازادي راډیو نمو دغه پروګرام واورید. اوس هم د نیمې نړۍ د ښځو لپاره پروګرام او بیا د ګوړی اچار تفریح خپرونه.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ظریفه غفاري ما د میدان خار اوسنۍ خارواله.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکي فرشته غني. سلامونه مې ومنئ
په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې ولې په افغانستان کې نجونې د نکاح په محل د خپل ځان وکالت خپله نشي کولی. قانون او اسلامي په اړه څه وایي؟
د افغانستان مدني قانون د نکاح د
اسلام د حق ورکړی دی، شریعت د حق ورکړی دی.
او د واده په مراسمو کې د نجلۍ لپاره د نکاح پلار څنګه او کله ټاکل کېدلی شي؟ په دې خپرونه کې په همدې موضوع تم کېږو چې په اړه یې زما همکاري فرشتې غنی یو راپور هم برابر کړی. د خپرونې په پای کې د یو حقوق پوه مرکه هم لرو، خو اوس راپور واورئ.
د اسلام له نظره د نکاح په مراسمو کې د هلک او نجلۍ نظر شرط دی، او ویل کیږي که په مستقیم ډول له دواړو خواو د نظر پوښتنه وشي هیڅ ډول ستونزه نه لري. خو په افغاني ټولنه کې اکثر خلک په دې اند دي چې د نکاح تړلو پر مهال د نجلۍ نظر دی د یو بل کس په واسطه بیان شي، او په دې سره ځینې وختونه د کورنۍ مشران د خپلو اولادونو خوښه او هوکړه له پامه غورځوي. دوی له نجلۍ د خاوند په حق له پوښتنه له رواج لری شرم او آر گنی. د خزو د حقونو مدافعین وای د افغانستان په اکثر ولایتو کې د نکاح په مراسمو کې نه یوازې لنجلۍ په مستقیم ډول پوښتنه نه کیږي، بلکې د نکاح پلار یا هغه څوک چې د نجلۍ وکالت کوي د دې پر ځای چې د نوموړې نجلۍ نظر بیان کړي د کورنۍ او مشرانو نظر ته اولویت ورکوي. 22 کلن ځوانه ښځه چې له واده شپږ کاله تیریږي وای په 14 کلنۍ کې لرز ایات پراته د داسې کس سره نکاح وشو چې هیڅ یې نه پیژانده. هغه چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي په 19 کلنۍ کې کونډه شوی، او د خپل ژوند ترخې خاطرې د کورنۍ مشرانو د ناسمو پریکړو زیږنده بولي.
نه چم نه دکړې، مور او پلار په خوښه او نیکه په خوښه.
تا نیکه او پلار ته ورویل چې دا کس مې نه دی خوښ؟
نه نه، نه پوښتنه کړې وه او نه مې ورته ویل. ما هم غږ نه کولو، بس همسې په زړه مې تېره تا وي ننګ دی او ناموس دی او عزت دی. اوس دې سسابو تکلیف راته پیدا شو، ارځي کې بخورځېدلم. یو نیم کال دوا او کتا دای کو سپورې خانه ما فلج شوم، سترګې مې سوا ز پاتې و، لاس په خوله مې کاګه شو.
د خپګان نه
خود ټول له خپګان خوشاله و سید سچې دکی. دوه کال مې دوا دو وطن خاون مې مړ شو. سالورم کال روان دي چې هغه مړ شوی. دور مې د 500 میشتو
بیا واده نه کوي.
سران مې نه پری دی وای کې نه نو ظالمی ده.
زموږ په ټولنه کې ځینې وخت داسې لیدل کېږي چې نجلۍ دې د نکاح د مراسمو پر مهال د هو کلمې ویلو ته مجبوره کړي، او کله کله خو د نجلۍ پر ځای د هغې مور، خور، اما او داسې نورې نږدې خپلوانې غږ کوي چې هو د نجلۍ دا نکاح قبوله ده. زرسانګه له همدې ښځو یوه ده. هغه وایي چې کله ودې دا نه پوهېده چې نکاح څه ته وایي او څه باید وویل شي، نو ځکه یې د نکاح مراسمو پر مهال بلې ښځې غږ کړی چې د ناوې نکاح قبوله ده. د هغې د 13 کلن ګډ ژوند زیاتره برخه د خسر لخوا د دې په وهلو ټکولو او د خواښې په پیغورونو تیره شوې.
زه بیخي وړه وم، هېڅ لا غټه سوې نه وم، څه ځې ورکړی وم. ما به کوڅوکې مستي کوله، سمه هوښیارم نه وم هغه وخت کې. خواښې مې ډېره پکارېدله تر څو څه پوه شوم. داسې هغه به راته سې دوه ورځې به مې ډوډۍ نه خوړه، درې ورځې لږ بس نه وخته جسم جنګ دی را سره کوه نه پوهېږي.
کله وهلې ټکولې نه
ولې خسر به مې وهله ما سر نه ډارېدم. هغې ته مې څه نه ویل. مور مې ویل خیر در سره گزاره او کنه څنګه که قسمت به دم دغسې. ورور به مې له خبرې مه راوړه، زړه کې تېر کړه.
د نړۍ په یو شمېر نورو اسلامي هېوادونو کې ملا امام یا قاضي په جلا ډول د هلک او نجلۍ څخه د هغوی رضایت پوښتي او وروسته له هغه یې نکاح تړي، چې په دې صورت کې هیڅوک د دې حق نه لري چې په چا جبري واده ومني. مولوي احسان الحق حنفي د دې ټکو د تایید تر څنګ وایي هغه نکاح ناصحیح ده چې د دواړو خواو رضایت پکې په واضح توګه بیان نشي.
بهتره دا ده چې هلک او نجلۍ په خپله ایجاب و قبول وکړي. که مجلس داسې جوړ شو چې دلته ټول خلک محرم وو، د نجلۍ نامزاد ناست یا داسې خلک ناست چې د دې کورنۍ خلک دي او د نجلۍ د صدر پرده ونه لري، که خپله په مجلس کې حاضر وي، دا ټولو نه بهترینه خبره هم دا ده چې په خپله خوله باندې ووایي چې هو دا زما د نکاح قبوله ده. که چېرته مخامخ نشي کېناستلی، کولی شي د پردې تر شا خپل غږ راپورته. حق دې دی، د بل چا حق نه دی، هغه به له مجبوري غږ نشي کولی.
که څه هم زموږ په ټولنه کې د کورنۍ غړي له نجلۍ د واده په باب پوښتنه کول شرم بولي، خو همدغه جبري ودونه په راتلونکي کې د دواړو ژوند تریخوي او له دې اړیکې د راټوکېدلي تاوتریخوالي پایله له کوره تېښته، طلاق،
ځان وژنه او داسې نورې پیښې کیدای شي. خو شته داسې ښځې هم چې د نکاح پر وخت یې د نکاح پلار په ځای خپله نظر ورکړی او نوی ژوند یې په خوښۍ سره پیل کړی دی. شریفه یوه له همدغو ښځو څخه ده. هغه وایي:
ما خپله خوښه باندې واده کړی ده، 30 کاله مې د واده وتلي دي، نو ځان ښه خوشحاله یم. باید چې هر سړی په خپله خوښه واده وکړي، نو چې خپله خوښه باندې ونه کړي بیا هغه خپل مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي. هغه وایي: ما نه کولی داسې و راجی.
نکاح او د انساني ژوند د نورو مهمو مسایلو د پریکړو پر مهال په افغانستان کې د قانون او دین لارې په پرتله اکثره دود او رواجونو ته لومړیتوب ورکول کیږي. خو د ښځو چارو وزارت چې د افغان ښځو په نمایندګۍ په افغانستان کې فعالیت کوي، د نکاح په مسله کې څومره د ښځو له حقه دفاع او د دغه رواجونو له منځه وړلو لپاره کار کړی دی. د ښځو چارو وزارت د ظرفیت وړونی او جندر برخی مشری سایمه سادات څخه به واورو.
دغه کار جریان لري چې موږ ښځو ته عامه پوهاوی ورکړو تر څو هغوی وکول شي خپل حق حساسي حق ته ورسیږي. هغه د نکاح په وخت کې چې څه غواړي د حق په شرایطو باندې باید پوه شي، خپل د وکالت په برخه ښځې عامه پوهاوی ډیر شي او خپل حق ته د دې لارې ورسیږي.
ځینې کسان په دې باور دي که د جماعتونو ملا امامان د منبر له لارې خلکو ته د دې ډول مسایلو اړوند پوهاوی ورکړي، دا به تر ټولو مثبته تګلاره وي. د دې لپاره چې د نکاح مراسمو پر مهال د نجونو نظر څرګندول عام شي، د ارشاد، حج او اوقافو وزارت څه پلانونه او تګلارې لري؟ د دې وزارت د نشراتو رئیس محمد اسحاق حیدری عرب یې په اړه وایي:
نمیخوایم که مال فشار بر مساجد بکنیم. ما فقط
موږ د نظارت دند نه لرو او نه غواړو د جماعتونو په ملا امامانو فشار راوړو. موږ یوازې ښه همغږي د جماعتونو او خلکو ترمنځ کولی شو، ځکه چې زموږ دنده او مسؤلیت د عامه پوهاوي او اطلاع رسونې برخه ده. خو دومره ویلی شم چې په وروستیو کې مو د جمعې د خطبې لپاره یو مهم او اسلامي کتاب چاپ کړی چې یوه برخه یې په اسلام کې د ښځو حق او حقوقو ته ځانګړې
شوی.
کله افغانستان ووزو، په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې رسم دا دی چې د واده لپاره د قانوني پړاو بشپړ، نجلۍ او هلک د یو بل ته مخامخ او د ټولو راغلو میلمنو پر وړاندې دي خپل هو یا نه ځواب بیان کړي.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
عام خلک د نکاح مراسمو په محل د انجلۍ او هلک د رضایت څرګندولو په اړه څه نظر لري؟ ځینو ته به یې غوږ شو.
عالمه یم د ګردیز ولایت یم. انجلۍ بیچاره هم دومره نه پوهېږي، ځکه چې مخکې دومره ژوند نه دی په تیر شوی. مجبوره مکلف مور پلار دي، هغه بیا نو بخته قسمت دی هر څه کېږي.
سباوند عزت خبرې کوم، لوی سرمالی کرمندیم. بهترین عقد په دوی که هغه عقد ده چې دوی خپله پل پیراده ودرېږي او یو د بل مقابل کې اجاب قبول وکړي.
نوم یې د لاپروس زده یم، میدان ښار یم. اوس خو ډېرې هوښیارې شوي چلکیانې، په زوره یې څوک نه سي ورکولی. بعضې په وطن کې سبق یې نه یې ویلی، هغه لا په زوره ورکوي. ده
د افغانستان مدني قانون په شپږ شپېتمه ماده کې راغلی دی: د واده عقد په سری ایجاب او قبول سره چې فوریت او دوام پکې په نظر کې نیول شوی وي، د وخت قیدولو پرته په یو واحد مجلس کې صورت مومي. خو پوښتنه دا ده چې څنګه کېدلی شي خلک دې ته متوجه شي چې د نکاح په مراسمو کې د نجلۍ او هلک نظر تر ټولو مهمه موضوع ده، او په همدې تړاو ناسمې پریکړې څنګه بدلولی شي. د حل قانوني لارې چارې څه دي؟ زموږ همکاري فرشتي غني په همدې اړه له حقوق پوه اجمل هوډمن سره مرکه کړي چې تاسو اورېدو ته رابولم.
کچیر په لومړي سر کې دا وایي د قانوني اړخه د نکاح په مسایلو کې ښځه د دې حق لري چې خپل غږ پورته کړي یا مستقیما رضایت څرګند کړي.
دقیقا د نکاح په عقد کې یو له ډېرو مهمو مسایلو نه څه ده، هغه دا ده چې رضایت دی په عقد کې، چې هغه رکن د عقد دی. که چیرې رضایت نه وي د نکاح په عقد کې، یا د نارینه لخوا یا د ښځینه لخوا، دا عقد تکمیلېږي نه.
تاسو د یوه قانون پوه په توګه دغه خبرې د کوم قانون پر بنسټ کوئ او د
اجباری نکاح د پاره مجازات هم شته کنه؟
د افغانستان مدني قانون د نکاح د عقد شرایط او ارکان تعریف کړي. کچیر رضایت د نکاح عقد په پام کې نه نیول شي، د نکاح اجباری ده او دا د خزو پوړاندې تاریخوالي قانون په اساس باندې د جرم دی او په جزا قانون کې چې مخکې د جزا کود نه محفوظ په کې جزا ټاکل شوی ده او په جزا کود کې هم دغه موضوع ډېر واضح ده چې او شخص په جزا باندې محکومیږي چې حبس ورته پام کې نیول شوی ده.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ یا کووی اکثره کورنۍ کله چې د نجلۍ او د هلک واده د نجلۍ لپاره وکیل ټاکي او هغه وکیل ټولې خبرې کوي، دغه وکیل په اړه هم په قانون کې کوم څه راغلي دي؟
د نکاح په عقد کې د وکیل نیول جواز لري، یعنی هم نارینه کولی شي چې د نکاح د عقد لپاره وکیل ونیسي او هم ښځینه کولی شي. اما بیا بیرته د وکیل نیولو بیا ځان ته خپل شرایط دي چې مثلا یو څوک یو بل کس ته اختیار او صلاحیت ورکوي، نو وکیل باید دغه امانت وساتي او څنګه چې دغه ماکل یا ماکلې غوښتنه وي او دغه شرایط وي، څنګه چې هغه ورنه غواړي یا ورته وایي، همغه رقم باید دغه نمایندګي وکړي او دغه حق په پام کې ونیسي.
فکر نه کوئ چې که مستقیما هلک او نجلۍ په یو میز کښېني او مستقیما یو بل سره ایجاب او قبول وکړي، دا به د حل لاره واوسیږي او دغه ستونزې چې اوس په افغانستان کې پرتې دي دا به حل شي؟
یعنی د حقوقي او قانوني لحاظه په دې کې هېڅ مشکل نشته، که داسې وي لاښه ده. متاسفانه په ځینو برخو کې موږ وایي زموږ عرف ډېر حاکم دی، له دې چې موږ د قانون خواته ډېر لاړ شو، عرف پکې ډېر حاکم دی. اما لوی عیب په کې دا دی چې دلته د ښځې حق معمولا نقضېږي.
تاسو خپله څه د حل لارې د دغه موضوع دپاره وړاندې کوئ؟
دلته په کار دا ده چې موږ د ځینو قوانینو د اجرایوي ضمانت لپاره نور قانونګذاري وکړو. اکثرا مثلا دغه موضوع نکاح خط خبره د وثیقې دا باید بخی اجباری سی. اکثرا اوس په محاکمو کې ښځې د مهر دعوه کوي، هیڅ سند نه لري، شاید یا په افغانستان کې نه یا وفات شوی. اما کله چې د نکاح د عقد په وخت کې محکمې ته لاړ سي، وثیقه کې درج سي، نکاح مهر پکې ولیکل سي، دا یو شرعي قانوني سند په هر ځای کې اعتبار لري، په هر وخت کې اعتبار لري.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د حکومت او ګوندونو جنگ په پراخېدو ده او داسې ښکاري چې دغه لوی جنگ به راتلونکي انتخابات خوای لستونی تیر کړي او کاندیدان به د خپلو عکسونو ارمانونه د شکایتونو په زنګو کې زنګوي، ځکه د ولسوالیو د شوراګانو خواغه دي لاړ ژوندي زړندي په ځمکه ننوتل، وایي امنیتي شرایط خراب دي. د خبرونې په پیل کې مو د جنگ بندولو د عالي شورا یا ویالي غونډې ته بیایو چې خبر شي د جنگ بندولو عالي شورا څه کارونه کوي.
د جنگ غلي کولو د عالي شورا محترم غړو، موږ او تاسې باید له دې وروسته په رښتیا د جنگ د غلي کولو پالیسي پر مخ بوزو او خپل مستقیما د وسلوالو سره خبرې وکو، قناعت ورکو او له جنگ نه واړو که څنګه مو خوښه ده. ځکه چې موږ او تاسې دا څو کاله ډېر زیات ډالر نوشي جان کړل خو د جنگ غلي کولو په کار کې مو هېڅ پرمختګ ونه کړ. ډېر لوړ لوړ معاشونه او خرڅونه مو دي، موټرونه او کشوفش مو دی. نو چې رښتیا وایم نن به د هغې لومړۍ ډلې لست ونیسو چې سر له سبا وسلوالو سیمو ته لاړ شي او له وسلوالو سره مخامخ خبرې اترې وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي. نو په دې حساب به سبا ته آغلې ګلروپۍ د جنگ غلي کولو عالي شورا معاونه صاحب کندهار کې د وسلوالو سیمو ته لاړ شي او قناعت دې ورکړي چې جنگ د وطن په تاوان دی. معاونه صاحب.
بلې صاحب.
سبا ته به له خیره سره لاړ شي.
رئیس صاحب، که زما پر ځای ګلغوټې ولاړه سي ښه به وي، ځکه چې زه سبا ته هند ته روانه یم. سردردي راته پیدا سوې ده، د هغه تداوي کوم.
هند ته بیا کوم بله ورځ لاړه شه، اوس دا کار ضروري دی.
رئیس صاحب پستور کو خوز می پجلی که ده سردار ده متخصص نو وقت اخیسته دی او ده ماینه پیسی می هم بول کردی دی
نو چی ده سی ده گلغوطه تلانا شا
رئیس صاحب پستر گو بطل لیوم خو ساباتا می ده خور تغجمی ده او بل ساباتا می ده لور شب شش ده بل ساباتا می ده بل لور ده خسر واده ده او چونوری معامله هم لرو
نو چوک بلار شی؟
رئیس صاحب چه دا دومره کلونه ولادونه اوس را دا چلا پاره چو پاس هم خبوری روانی دی
دا دومره کلونه موم خیانت کرده مفت ماشونه و امتیازات ما خیسته دی
رئیس صاحب کمی جلسی مو خو ندی کردی پا دا دومره کلونه که لحساب و تلی جلسی مو کردی دی او تا تا خو معلومه دا صاحب سی جلسه سومره سره استره کوی دا سی جلسی چی نبای سر معلوم بو او نبای پای
داکتر صاحب آقا مواسی دی مدبات و دی خلق استرگو تخوری ورشین دیلی جنگ پا جلسو نو دریگی گرزی دل غواری زحمت سل او خطر منل غواری
صاحب دا آقا مو هم کردی دی چوه و دونو تام لارو او حقا دالو تکی دی سفر خطرون مو هم پا دانو منل
رئیس صاحب ډاکټر صاحب رښتیا وایي له دې مخکې چې د جنګ لیکولو د عالي شورا غړی او معاونه سم هېڅ په الوتکه کې نه و سپره سوې باور وکړئ چې هغه لومړی ځل چې دوبۍ ته تللو تر هغه ځایه قیامت راباندې تېر شو دومره وېرېدم چې پوښتنه مه کوه
اوس خو په اونۍ کې دوه ځلې ځي او راځي
صاحب بلاته شوم او کورنۍ مې هم نه پرېږدي بس چې پرده یې پکار وي هم را تکلکی وای لارس رو دوبای نای راورا او که اشکور او جارو پکاری همی پسی لیجی
ریختی هوایی ما تا هم دهو طول کلک دی چی ده خور تخ جمیت ده لدوبای نا سوقاتون راورا او ده لور شو شش تا هم لدوبای ده ماشوم جامعه او زانگو راورا صاحب ده مفت دالر رو دیر بدا مختکرو
تا دعا کوای چی خدای ده بندوی نه که بنشی دیر خلق با بپردیشی
بی پرده نه چی بی هر چه بسی
زن و دکتر صاحب تل خیره لارشا دوی بی بی کنبل ولایت تولیگم
رئیس صاحب میرابانه قربان دیسم زخو سواوز باکستان تا او بیا لاغ زیا تاجکستان تا او قرغزستان تا زم آل تا می زن چپی کاما طول وجود می شخ پخ ده رئیس صاحب تخو پیگی آده سزه توبره کار کام
آل تا بی کنبل وقت لارشا وز دا کار ضروری ده
رئیس صاحب قربان دیسم ټیکټونه می اخیستی دی او پورټلونو کې می کوټی هم بوک کړی دی اوس دا څنګه کوم
نو اوس څنګه وکړو
رئیس صاحب دا سی به وکړو چې لومړی دی اردو او کماندو ورشي او وسلوال دی به وسلې کړی بیا به موږ ورشو او د جنگ باندې دوه خبرې ورسره وکړو که څنګه
ډاکټر صاحب رښتیا وایي تر څو چې وسلوال به وسلې نشي موږ خبرې نه سو سره کولای د ټوک کار خو نه دی
زمون خبری علا زندان تتللی و او پر دیر خواره یه دروخته کمربن لیو انتاری سر مرکه کرده که یه وره خوان بدر کری و بخی لمرای موزان راو پیجنه؟
زه انارگل د بادامگل زوی د چارگل مسی او د سپینگل کروسی د انتیاری واسکټ ګرځولو په تور بندي
څومره کلونه قید تر باندې ختلی
تر اوسه مې لا قید نه دی ختلی خو د بندي کېدو مې دوه کاله او لس میاشتې کېږي
د بند موده دې ولې نه ده معلومه شوې
پیسې غواړي
څومره
کال یې په $15,000 بیه کړی دی
څنګه په $15,000
وایي کم له کمه باید څلوېښت کاله بندي شي نو که هر څومره غواړي چې کم شي کال $15,000 حسابو
نو کال په $15,000 خو ډېرې زیاتې پیسې دي
او د همدې لپاره مې تر اوسه د بند موده نه ده معلومه شوې
نو تر څو به دغسې نامعلومه وي
نه پوهېږم
د څه شي په تور بندي شوی
د انتحاري واسکټ د اغوستلو په تور
نو تا ولې انتحاري واسکټ اغوسته او چېرته دې ځان الوزوه
انتحاري واسکټ چېرته و خرنه غورځېدلی وم پخته یې اوږه مې خوږېده بیا روغتون ته لاړم او روغتون له عکسونو اخیستلو او سیټي سکن وروسته د یوې خلطې دوا سره یو واسکټ ته ورته کمربند هم راکړه چې وای غوندم ډاکټر ویل که دا ونه غوندې نو پخته یې اوږه دې خوري او درد نور هم زیاتېږي نو ما هم واغوسته او سبا ته چې ښار ته راغلم په یوه تالاشۍ کې کوس کړم او چې په ځان مې لاس راکش کړه چې یغه یې کړه وایي لاسونه دې پورته ونیسه.
بیا دې لاسونه پورته ونیول؟
ونو څه مې کړي وو. سمدستي یې لار بنده کړه او ویل یې چې شور ونه خوري. په څو دقیقو کې څو موټره ورسېدل او محاصره یې کړم.
د څه لپاره؟
وایي انتحاري او ځان چاودنه کوي.
نو تا ورته ونه ویل چې دا مې کمربند اچولی، پوښته یې او اوږه مې ژوبل شوي.
ورته ومې ویل خو چا مې غږ وانه ورېده. لاسونه یې راولچک کړل او خلطه یې سرته راواغوسته. کمربند یې څیرې کوو بویتلم تر څو ورځو کوټه قلفي وم. وهلو، دربولو، ویخ پاتې کولو او له نورو شکنجو وروسته یې څارنوالۍ ته وړاندې کړم.
نو هغوی څه ویل؟
هغوی ویل چې ولې دې تیاری کوو؟ له کومه ځایه رالیږل شوی؟ څو تنه یې د چا په واسطه تر دې ځایه راوړل شوی؟ او وروستي پلانونه مو څه دي؟ چې هر څه مې ورته وویل. انتحاري واسکټ نه و، هغه ډاکټر د کمربند په ځای راکړی و. پوښته یې اوږه مې خوږېدله که نوي ډاکټر راوغواړئ. لاغه پوښتنه وکړي. هغوی دا یوه خبره کلکه نیولې وه چې په چا د چاودنه کوله، چا رالیږلی وي او نور څو تنه در سره و.
نو آخر څنګه شو؟
آخر یې دا شو، ویل یې $50,000 راکه، واسکټ به په چسپکي بم بدل کړم. د هغه جزا کمه ده خو ما ورسره ونه منله. ما ویل لیوانی خو نه یم چې د ناقې تور په ځان پورې وتړم. څارنوالۍ محکمې ته ولیږلم.
نو محکمې واسکټ یا کمربند راوړ که نه؟
نه، راته ویل چې بچیه که ځان در باندې ګران وي نو لاړ شئ ډالر راوړه چې همداسې سرې سترګې دې بېګناه ثابت او آزاد کړم، که نه نو د زندان په کوټو کې به وروس چې وروس.
نو تا ورته ونه ویل چې کمربند مې اغوستی و؟
هغوی ویل چې بچیه په دې خبرو